نننی افغانستان د یوناما راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومت ولی،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې. سلام ګران اوریدونکو، تر پکې هم خلیم د نننی افغانستان دیو بلې خپرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په درنه چوپړ کې. زموږ اوسنۍ خپرونه ټکنالوژي او د ښځو پیاوړتیا ته ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې به دا مطالب را سره واورئ. ټکنالوژي او افغانې ښځې،
ښځې عموما له تعلیمه بې برخې دي، له خپلو حقوقو بې برخې دي. هغه چا په اصطلاح کوم حق چې دا لري هغه نه ورته مهیا نه ده.
کوم کارونه باید د ښځو د پیاوړي کولو او غښتلتیا لپاره ترسره شي؟
د پیاوړتیا د اقتصادي له لحاظ نه، د تعلیمي له لحاظ نه ډېره مهمه ده چې دوی پیاوړي کړو او د مونږ افغانستان د پرمختګ په لاره لاړ شي.
دا هر څه به په همدې خپرونه کې وروسته راشي. خو لومړی به د یوناما هنداره زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یوناما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي. زما همکار او د یوناما هنداره،
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د ملي یووالي حکومت د هغې اعلان هرکلی وکړ چې وایي پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د 2016 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې ترسره کوي. د یوناما د خبر پاڼې پر بنسټ د دسمبر په 9 د ولسمشر اشرف غني او اجرایوي مشر عبدالعبدالله له لورې د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسون د وروستیو سپارښتنو د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې دا په ګوته کوي چې حکومت غواړي ټاکنې د هغو اصلاحاتو پر بنسټ چې په راتلونکو میاشتو کې پیلیږي ترسره کړي. یوناما څرګندوي هغه شان چې د ملي یووالي د حکومت لخوا پرې ټینګار شوی د عملیاتي مهالویش برابرولو او د ټاکنو د نیټې د اعلان په ګډون د ټاکنو د ترسره کولو مسؤول بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسون دی. یوناما د ولسمشر په لارښوونه د ټاکنیزو کمیشنرانو د غوره کولو لپاره د غوراوي د کمیټې د کار په پیل کېدو خوښي څرګندوي. یوناما یو ځلی بیا ټینګار کوي چې په ټاکنیزو بنسټونو او دیموکراتیکو بهیرونو د افغانانو د باور بیا ټینګولو لپاره هر اړخیز ټاکنیز اصلاحات اړین دي. یوناما پر افغان چارواکو غږ کوي چې د اصلاحاتو د ځانګړي کمیسون د سپارښتنو پر بنسټ د ټاکنیزو پروسو د بې پرېتوب، هر اړخیزوالي او ثبات لپاره پر وخت پریکړې وکړي. د اصلاحاتو بهیر د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت پاتې کیږي. یوناما چمتو ده چې د افغانستان د خلکو او د ملي یووالي د حکومت ملاتړ او مرستې برابرولو ته دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوه جوړ شوي ورکشاپ پر مهال په ټولنه کې د ښځو د رول پر پیاوړتیا او هغو ننګونو ته د حل لارو پر پیدا کولو خبرې وشوې چې دوی ورسره په عام ژوند کې مخ دي. د کابل ولایت مرستیال والی محب الله محبی، د کابل ولایتي شورا غړی سیدی یاری، په کابل کې د یوناما د مرکزی دفتر مشر گابریلا ایربارنی، د کابل ولایت د ښځو چارو رئیس کریمې سالک او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالینو په ګډون شاوخوا 50 تنو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د دې غونډې برخوالو ښوونې او روزنې ته د ښځو د لاسرسي په ګډون هغو ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې وکړې چې دوی ورسره د ولسوالیو په کچه مخ دي، او همدارنګه دوی د ښځو د رول په اړه د دوی د پوهاوي لوړولو او په ټولنه کې د دوی د مشارکت ته د حل لارې ولټولې. ملګرو ملتونو او د دوی همکار موسسو له سلو نه زیاتو هغو کورنیو ته چې د کندز ولایت د وروستیو جګړو په ترڅ کې اغیزمن شوي وې بشري مرستې وویشلې. له افغان ملکی وګړو سره د مرستې د پروګرام د یوې برخې په توګه چې د جګړو، ماینونو او ناچاودو توګو له قربانیانو سره مرسته کوي، په کندز کې کورنیو ته د افغانستان د ماین پاکي چارو د همغږي دفتر لخوا خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول چې پکې د اوبو لوښي، توشکې، بالښتونه او داسې نور توکي شامل وو. په داسې حال کې چې د نورو توکو ویشل هم په پام کې نیول شوي، تر دې مهاله له 1500 څخه زیاتو کورنیو نوموړې مرستې ترلاسه کړي. له پرمختګ سره د مرستې لپاره له فساد سره مبارزه په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه او بحث پرې وشو چې د دې ولایت له بېلابېلو څانګو څخه خلکو پکې برخه اخیستې وه. د دې بحث شاوخوا څلوېښت تنو ګډون کوونکو ته د خبرو پر مهال اته تنو ویناوالو د فساد پر بېلابېل ډولونو پر سوله او پرمختګ د هغه پر ناوړه اغیزو او همدارنګه په دې برخه کې د ښځو او مدني ټولنې پر رول رڼا واچوله چې څنګه کولای شي د فساد کچه ټیټه کړي. د ننګرهار والي د دې ولایت څارنوال د ولایتي شورا غړی د اداري فساد پر ضد د څار او څېړنې خپلواکې ادارې سیمه ییزو مشرانو او د افغانستان د شفافیت څار ادارې غړی د ننګرهار پوهنتون استاد یو تن دینی عالم او د ښځو د حقونو استازی په دې بحث کې ګډون درلود. نوموړی بحث د یونامه د اداري فساد پر ضد د څار او څېړنې خپلواکې ادارې او د افغانستان د شفافیت څار ادارې لخوا چمتو شوی و چې قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې غړو، د ښځو د حقونو فعالینو او دولتي چارواکو پکې ګډون درلود او خپل سوالونه او نظریات یې مطرح کړل.
ګرانو، تاسو د نننۍ افغانستان د خپرونې اوریدونکي یاست. لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، زموږ اوسنۍ خپرونه ټکنالوژي او د ښځو پیاوړي کولو ته ځانګړې شوې ده. ښځو په هر ځای او هر وخت هڅه پر دې کړې چې خپلو فعالیتونو ته په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې دوام ورکړي او خپل شتون په ټولنه کې په اثبات ورسوي. نن ورځ موږ په هېواد کې د ډېرو ښځو د ګډون شاهدان په بېلابېلو دولتي او غیر دولتي برخو کې یو چې دا پخپله د ښځو د فعالیتونو او په دې لاره کې د لاسته راوړنو ښکارندوی دی. د نورو برخو ترڅنګ چې ښځې په هغه کې په کار او فعالیت بوختې دي، ټکنالوژۍ ته هم ډېره اړتیا لیدل کېږي چې ښځو د نارینهو ترڅنګ هڅه کړې چې خپل فعالیتونه په دې برخه کې هم پیل او پراخ کړي. په دې وروستیو کې دولت هم دې ټکي ته ډېره پاملرنه کړې او هڅه یې کړې چې ښځې سربیره پر سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو برخو د ټکنالوژۍ په ګڼه هم ځانونه سنبال کړي، ځکه اوسنۍ پیړۍ هغه پیړۍ ده چې د علم او ټکنالوژۍ ونډه په بېساري توګه د ژوند په ټولو برخو کې تجلی پیدا کړې. په ټوله کې باور پر دې دی چې علم او ټکنالوژۍ د ډېرو نړیوالو ستونزو ځواب ورکوونکی دی او ونډه یې د بشري ژوند لپاره ډېر حیاتي دی. نو ځکه په دې وروستیو کې د تک وومن افغانستان په نامه یوه بنسټ د ښځو د پیاوړي کولو په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د ښځو ونډه په ټکنالوژۍ او په دې برخه کې د هغو هڅونې په اړه خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د افغانستان لومړی میرمن آغلې رولا غنی په هغې غونډه کې چې د ټکنالوژۍ او ښځې په نامه د مخابراتو، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د انګلستان سفارت لخوا د امانی په لیسه کې جوړه شوې وه، وویل افغانستان په تاریخي پړاو کې دی چې ښځو پیاوړي قدمونه اوچت کړي او وایي ډېرې ستونزې او ننګونې د افغانو ښځو پر وړاندې پرتې دي، مګر هېڅ شي په هېواد کې د دوی د فعالیتونو او فعال رول مخه نه ده نیولې او نشي نیولی.
زنان در جهان امروز به دسترسی و تکنولوژی جدید و خود کفایی اقتصادی رسیدن.
ښځو په اوسنۍ نړۍ کې نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړی او اقتصادي خود کفایی ته رسیدلی دي او په ورته وخت کې خپله ونډه د کورنۍ د اداري کوونکي په توګه ادا کړې. نن ورځ موږ د ښځو د یو بل نوي ګام د اوچتېدلو شاهدان یو، ځکه نوې ټکنالوژي نه یوازې دا چې کولی شي بېساري بدلون د افغانو ښځو په ژوند کې راولي، بلکې دوی به وهڅوي چې څه ډول د نوې ټکنالوژي د لارې د ګران افغانستان په بیا ودانولو کې خپله ونډه ادا کړي، ځکه ښځې ډېرې حساسې او کنجکاو انسانان دي چې جزئیاتو ته ډېره پاملرنه لري.
بازی کنن زیرا که زنان انسانهای بسیار حساس، کنجکاو و با جزئیات بسیار توجه دارند.
د هېواد د اساسي قانون پر بنسټ دولت موظف دی چې په ټولو برخو کې د ښځو حقونه تضمین او د مادي او معنوي حقونو د برابرولو او د ښځو د شخصیت د ودې لپاره د ښو زمینو د رامنځته کېدو لپاره لازم تدابیر ونیسي. د ښځو د ګډون په پام کې نیولو سره د هېواد اقتصاد متوازنه پرمختګ کوي چې موږ به یې د ډېرو لاسته راوړنو شاهدان هم اوسو. د ښځو د پیاوړتیا او حقونو په پام کې نیولو سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې 30,000 افغان ښځو ته د ټکنالوژۍ په برخه کې لنډمهاله ترینینګونه په لاره واچوي تر څو د هېواد په هر ګوټ کې ښځې خپلې ستونزې په خپله حل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آقای نسرین اوریاخیل په یاد غونډه کې وویل
بعد از اینکه ما در بخش‌های
تکنولوژی معلوماتی زنان ترینینگ خواستیم که قبلا
سربیره پنو رو برخو مونږ باید معلومات او ټکنالوژي په برخه کې خزو ته ترنینګ ورکړو چې له بده مرغه په تیرو وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې شاوخوا 1,500,000 کسان چې له دې ډلې ښځې هم پکې شاملې وي چې ګډون یې ډېر زیات کم و ترنینګونه یې اخیستي. دوی به ډیری وخت ښځې د غالۍ اوبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ په برخو کې تربیه کولې چې دا مشخصا د ښځو له دندې څخه نه دی چې تل باید هغوی غالۍ اوبدونکي یا خیاطۍ وي، ځکه ښځې غښتلې دي. ښځې کولی شي ډېرې غښتلې وي، مګر له بده مرغه مفکوره داسې وه چې ښځې باید تل په هماغه زاړه سیستم عیارې وي، او داسې یوه مفکوره وه چې ټکنالوژي په ځانګړې توګه معلوماتي ټکنالوژي باید په نارینه وو پورې اړوند وي. نو ځکه مونږ وغوښتل چې وروسته له دغه ترنینګ نه، کله چې ښځې له دغه ترنینګ نه فارغېږي، د آی ټي وسایل د مایکرو فاینانس یا قرضه له لارې ورته جوړه کړو. نو ښځې ورو ورو کله چې کارموندنه کوي او خپل شخصیت لوړوي او د معاش خاوندیانې کېږي، نو بیا به دغه قرضه بیرته ورکوي.
یکی کاریابی میکنن و ظرفیت خود بلند میبرن، صاحب ماش میشن و قرضه را خود برداختن.
مگزین پدی آن دی چه ده خلو لاسرسای تکنولوژی در کوله شی افغانستان ده نره لنور و هوادونو سره و نخلوی زکنن و دیری اری که ده تکنولوژی للاره تینگی گی.
پوی گو مونگا چه 50% قشر ده افغانستان خزی میرمنی تشکیلوی، نو ده دوی پیاورتیا ده اقتصادی لحاظ نه، ده تعلیمی لحاظ نه دیره مهمه ده چه دوی پیاوری کو او ده مونگا افغانستان ده پرمختک پلار لارسی. تکنولوژی په بخش کې کوی ما خزو ته، یعنی خزی پیاوری کهی چه په تکنولوژی په بخش کې دیره دسترسی ولری. که تاسو وګورئ که د مونږه مېرمنې اوس هم د ټکنالوژي له لحاظ نه ډېرې پس پاتې دي او په ټکنالوژي کې دومره دسترسي نه لري، امکانات ورته نه لري. حتی که مونږه بعضې وخت خپل ایمیلونه وینو، خپل فیسبوکونه وینو، مېرمنې په خپل نوم باندې هغه فیسبوکونه یا اکاونټونه نه جوړوي، په بل نوم استاد نومونو باندې جوړوي. نو دا که دا پروګرام واقعا د ښځو لپاره ګټورې او په آینده کې ښه دستاورد ولري، دا به د ښځو لپاره ډېر ښه وي. او که نه یو همداسې نمایشي شي، نو فکر نه کوم چې هېڅکله به د ښځو په برخه کې څوک دقیق کار وکړي.
تکنولوژي برای خانم ها خیلی هم مفید نباشه، به خاطری که دختر خانم ها
تکنولوژي ښځو ته ډېر ګټور دی، ځکه نجونې او ښځې حق لري چې له کوره بهر کار وکړي او خپله یو عاید ولري. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د مخابراتو په وزارت کې کار کوي، چې ډېر کار یې له کمپیوټر او تلیفون سره دی، نو باید د دې وړتیا ولري چې یو شی خپله اپرید کړي. هغه ښځې او نجونې چې په بانک کې کار کوي، نو باید د دې وړتیا ولري چې خپل ځان ته اکاونټ جوړ کړي. او همداشان هغه نجونې چې په بهرنیو مؤسسو کې کار کوي، ډېر کار یې له کمپیوټر سره دی. تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یوه داسې ټولنه ده چې نارینه پکې واکمن دي، نو که چیرې کمره، موبایل یا کوم بل څه خرابیږي، نو نجونې او ښځې باید دا وړتیا ولري چې هغه په خپله جوړ کړي. که چیرې کومې پیسې چې د ښځو لپاره افغانستان ته راځي، که هغه د ښځو لپاره ولګول شي، نو زه فکر کوم چې نه یوازې په پلازمینه بلکې په ولایتونو کې به هم ښځې پیاوړې شي. مګر له بده مرغه کومې پیسې چې هېواد ته راځي، په سمبولیکه توګه یو اندازه یې په مېرمنو ولګول شي، نورې نه پوهیږو چې چیرته ځي او چیرته مصرفیږي.
پولی که در خودی کشور می یک مقدار شکه که بسیار سمبولیک سری خانه ما کارن، دیگه یا زیره دیگه نمی فاهمیم کجا میره.
گران آوردون که در خپراونی پا دی برخه که در ننانی افغانستان دراتون که خپراونو پا علای و خبرتیال رو چه در دی خبرتیال عورید و روست را گرزو در خپراونی پا تی موضوع تا چه تکنولوژی او در خزو پیاورتیا تا زانگل شویده. گرانو اوریدونکو، د نننی افغانستان نیوالاتون کې خبرونه د ښځو پیاوړي کولو ته ځانګړې شوې ده. که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته د سوالیې نښه ومومئ او د نظر په برخه کې خپله پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ چې له چارواکو یې وپوښتو. دوستانو بیا هم خبرونه ته خراغلاست. دیوه هیواد پراختیا او پرمختګ هغه وخت شونی او بریالی دی چې د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړي توګه د ښځو په ګډون او مرسته تر سره شي. ځکه په هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ښځې د هیواد نمایي برخه جوړوي. مګر سربیره پر هغو فعالیتونو او هڅو چې د ښځو د حقونو لپاره ترسره کیږي لیدل کیږي چې لا هم په دې لاره کې ستونزې او ننګونې شتون لري چې د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ښځو د پرمختګ خنډ ګرځي. د پکتیکا ولایت د مدني ټولنې مسؤول غلام رحمان همدرد همدې ټکي ته اشاره کوي.
د پکتیکا ولایت ډیری سیمې د مرکز په شمول حتی ښځې عموما له تعلیمه بې برخې دي، له خپلو حقوقو بې برخې دي. هغه چا په اصطلاح کوم حق چې دا لري هغه نه ورته مهیا نه ده، لکه د تعلیم حق څو د پکتیکا په اکثریت سیمو کې داسې محدودې سیمې خو چې اوس تعلیم کم لږ تر لږه پکې روان ده، تر ډیره بریده پورې بیا هم محدودیتونه موجود دي او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. که فکر وکړو یوه جنکۍ چې ودیږي خپله خوښه نه پلار کوي په چا واړوله په هغه یې واړوله، نو تر ډیره بریده پورې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، زور زیاتی، ظلم، ناروا، بربریت په پکتیکا کې شتون لري. د پکتیکا په ولایت کې داسې یو کړنه نه تر سترګو کیږي چې د ښځو د ژوند په د سطحې په لوړولو کې داسې مهم رول لوبولی وي. که څه هم د معارف په برخه کې داسې هڅې سوي دي او مطلب کورسونه شته، داسې وادي موزي او ځینې نور خو تعقیب یې نشته او چا په اصطلاح څارنه بیرته نشته. د روغتیا په برخه کې داسې ځینې پروګرامونه پلي سوي دي خو بیا څارنه نه ده سوې، یوازې دومره داسې یوه پروژه عملي شي هغه معاشات یې او امتیازات ځینې خلک ترلاسه کړي. د ښځو د ژوند د سطحې په لوړولو کې داسې خاص رول نه لوبولی دولت تر اوسه پورې. له دولت نه مو هیله داده چې دوی د ښځو د ژوند د سطحې د لوړولو په برخه کې موسسات راجلب کړي، په دې برخه کې دې ځانګړې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه دې وکړي، بودیجه دې ورته ځانګړې کړي. د ټولنه کې چې کوم کلتور موجوده دی دغه کلتور د له منځه وړلو دپاره دې یو برنامه جوړه کړي، یو پروګرام دې جوړ کړي او خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړي، خلک دې وپوهوي او د تعلیم زمینه دې ورته برابره کړي. د روغتیا په برخه کې دې داسې سیمینارونه او پروګرامونه جوړ کړي تر څو هغه محرومه ټولنه دغه وروسته پاتې ټولنه راوچته شي او خپله دغه ښځې مېرمنې په دې وپوهېږي چې زه څوک یم، زه یو انسان یم، لکه څرنګه چې نر حقوق لري داسې زه هم حقوق لرم، لکه څرنګه چې نر د تعلیم تربیه حق لري زه هم داسې د تعلیم تربیه حق لرم. دارنګه دا د دولت مسؤلیت ده چې له بېلابېلو لارو څخه له یوې خوا د ولس د پوهاونې په برخه کې، له بلې خوا د مساتو د جلب و جذب، له بلې خوا خپله د بودیجه باید ورته ځانګړې کړي تر څو دغه ټولنه مترقي ټولنه شي.
د افغانستان ښځې د ټولنې په کچه له ډېرو ستونزو او کړاوونو لکه بې امني، تاوتریخوالی او ناوړه دودونو سره لاس او ګریوان دي. بخت بیبي هغه مېرمن ده چې شپږ میاشتې کېږي د پکتیکا په ولایت کې د ستونزو په منلو سره د پولیسو په توګه دنده ترسره کوي. هغه وایي د ستونزو سره سره د خپلې دندې له لارې غواړي خپلې سیمې او هېواد ته د خدمت جوګه شي. بخت بیبي د خپل کار د پیل او ستونزو په اړه وایي:
زه سره ووتم د ما لاوله وار د کومندانې کې مې خپل زوی ولو، دې کومندانې ته زه مثلا د له حالینه وم چې مې زوی سره دېرم کوم دی مثلا یو وخت کې بندي و دلته چې زه راغلم او دلته ما عمر زنان ته مې ځان را شامله کړو او د عمر زنان اتوستکه په خپل ژوند باندې ځان پوهوي راځه ما ته دلته کار رسه وکړه. ما ورته وویل چې بلکه تن صحیح ده، په ډېرو مشکلاتو کې طالبان ولو مثلا د له ښځې ولې سړي ولو مثال چا به وویل یاره بخت بیبي تللې ده، نن د امریکایانو جای ته تللې، نن پلانکي جای ته تللې، خو دا ټول شیان ما شاته واچول. هم مثلا زوی مې وړی ده، مېړه مې وړی ده او بېرته مې منډې پسې کړې دي، خو ما دا خپل زندګي ته وکتو چې هرڅنګه ټوټه ټوټه سم او زه راووځم او خپل کار مخته کړم او زه مثلا د کار ته مې توجه وکړله او په کار مې بنا وکړله، تخلیه او ترخوالی مې تېراووز، د خلکو خبرې مې تېرول، د خپل خلکو هیل مې تېرول، خو ځان مې بیا خپله هغه نه کړو کمزوری نه کړو. ما وایي چې که زه سبا یو لاس ونیسم چا مثلا ګدایي وکړم چا ته مثلا لاس ونیسم دا به ډېره بده وي، نو د ما دا خپل د خپل ولایت ښه ده چې زه جهرت وکړم او دې ولایت کښې ما مثلا د خدمت ته لاس واچو او دې ولایت کښې ما مثلا د دوه پروژې مثلا راغلې وې د ګلاب منګل په وخت کښې او هغه ما خپل کلي ته ورسولې، ما خپل دیار ته ورسولې، ما په خپل دیار کښې کوشش وکړو، ما ته لارې ونیول شوې، ما ته ګرنېټونه راولوېدو، خدا ټول شی باندې ما ځان لپاره کې خول او ما خپل ځان مخته کړ. نو نن ته دا ساته پر زوی مې شهید شو، مېړه مې ماهی بسو، هم بیرته راغلم خپلې دندې ته.
د ښځو پیاوړي کول د یو نماد ماموریت یوه برخه جوړوي چې په دې برخه کې یوه څانګه د جندر په نامه کار کوي. د یو نماد جندر د څانګې مسؤوله نجیبه حیدری وایي د یو نماد جندر څانګه د ښځو د ونډې د پیاوړي کولو او دادخواهۍ لپاره تل هڅه کړې او کوي.
بخش یوناما، البته ما اگر صحبت کنیم بخش انکشافی یوناما که بخش عمر
ده یوناما څنګه کچیر موږ د یوناما د پراخیږي څنګه چې د ملکی چارو یوه برخه ده خبری وکړو. نو هر وقت او په هر ځای کې کله چې د پراخیا او د ښځو او نارینه و تساوی یا د جندر موضوع مطرح کیږي، نو د دې موضوع د پیاوړي کولو لپاره له دولتي ادارو سره د پلازمینی او ولایتونو په کچه دا موضوع څاري او همداشان په خپله مدني ټولنو سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په برخه کې چې اوس یوه نوې پدیده ده د ښځو د پیاوړي کولو په موخه هڅې او دادخواهي کوي.
مخصوص د بخش ټکنالوژي که حالا فعلا یک پدیده جدید است و بسیار نیاز شدید است، برازو اینا کوشا هستن و دادخواهی میکنن.
نړیوالو تجربو ثابته کړې چې د پریکړو په ټولو برخو کې د ښځو ګډون د اداري نظام په اصلاح او د پرمختګ په حال کې هیوادونو د دولتي خدمتونو د کیفیت په ښه کېدو کې ډېر بېساري مرسته کړې. نو ځکه د قانون جوړونکو پر غاړه ده چې د ښځو د پیاوړي کولو، د زمینو د برابرولو له لارې د هیواد اقتصادي پرمختګ او د پوهې د پراختیا لپاره مرسته وکړي. او په ډاډمنه توګه ټولنیز عدالت هم دا ایجابوي چې د ښځو پیاوړي کولو ته باید ودانګو. ګران دوستانو، مننه چې تر دې دمه له موږ سره په خپرونه کې وئ. زموږ اوسنۍ خپرونه چې د ټکنالوژۍ او د ښځو پیاوړتیا په اړه وه، په همدې ځای پای ته ورسېده. که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریکې کړئ، نو کولی شئ د 0905 950 950 او یو هم د یوناما ریډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله ملشه.